السلام علیکم قدر منوریدونکو، وخت په کابل کې د مازیګر شپږ بجې شوې او تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو د نن ورځې وروستۍ پښتو خبری مجلې ته خره خلاص کوربه مو زه محمد حدیث پردیسم. په تخنیکی چارو کې عبیدالله عبیدی را سره مرسته کوي. د خبری مجلې مهم موضوعات مو دادی: د ولسمشر ډونالډ ټرمپ امنیتي سلاکار مک ماستر د افغان ولسمشر په ګډون له لوړ پوړو افغان چارواکو سره د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبرې کړې. د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزی ځان پولیسو ته تسلیم کړ. د دې او د نورو راپورونو تفصیل وروسته راځي، خو صالح محمد صالح د پراګ په سټډیو کې دی او د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه چمتو کړي دي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار د افغان حکومت له مشرانو سره د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه، سیمه ایزو او نورو مسایلو خبرې وکړې. مشرانو جرګې په انګورو اډې سیمه کې د پاکستاني پوځیانو د تاسیساتو د جوړېدو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د ترکیې د اساسي قانون د تعدیلاتو لپاره په ټول پښتني کې رایه چونه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار د افغان حکومت له مشرانو سره د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه، سیمایزو او نورو مسایلو خبرې وکړې. مک ماستر نن سهار کابل ته ورسېد. ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینه پال ویل چې له ولسمشر سره د امریکا د ملي امنیت سلاکار خبرې ګټورې وي.
مجلس ډېر زیات د افغانستان پر امنیت، له ټوریزم سره پر مبارزه، د سیمې پر مسایلو، پر اقتصاد باندې، پراختیا او انکشاف باندې، او دارنګه د دواړو هیوادونو پر دوړخیزو روابطو باندې راڅرخېدی.
جمهوری ریاست په ولایمه کې د ولسمشر له قوله لیکلي چې له شغلي ماستر سره په کتنې کې ویلي ټوریزم د سیمې امن او ثبات ته جدي خطر دی. محمد اشرف غنی ویلي چې د دې ستونزې حل ته پر وخت اقدام ونسي، د راتلونکو 15 نسلونو پر ژوند به امن پیغیز وکړي. بل خو اجرایی ریاست هم په ولایمه کې ویلي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار له اجرایی رئیس عبدالله سره په کتنې کې افغان حکومت د امریکا باوري شریک بلل دی. د لامی پر اساس د امریکایي مقام ویلي چې واشنگتن به د ټوریزم او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې اصلاحات او نور برخو کې د کابل سره همکاري ته ادامه ورکړي. د مشرانو جرګې اداري هیئت د حکومت غوړي چې د پکتیکا په انګورو اډې سیمه کې د پاکستاني ځواکونو د تاسیساتو د جوړېدو مخه ونیسي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد عالم عزتیار چې نن یې د جرګې مشري کوله وویل هغه پوستې چې د افغانستان له همغږۍ پرته د ډیورند کرښې په اوږدو کې جوړې سوي له منځه دي یوړل سي.
د هغو پوستو د مخنیوي لپاره دی همغږي رامنځته شي چې پاکستان له هماهنګۍ پرته جوړ کړي. افغان حکومت دې په دې برخه کې اقدام وکړي.
دفاع وزارت ویلي که دغه ستونزه له ډیپلوماتیکو لارو حل نسوه، نو افغان امنیتي ځواکونه له خپلې خاورې دفاع ته چمتو دي. د هرات د ولایتي شورا رئیس ځان نن یکشنبه پولیسو ته تسلیم کړ. کامران علیزی د هرات په امنیه قمندانۍ کې رسنوي ته وویل چې د افغانستان قوانینو ته درناوی لري.
ما تابع قانون هستیم، بودیم و خواهیم بود.
موږ د قانون تابع یو و او یو به شخصا د ولسمشر درناوی تر قانون لوړ دی. واقعا په اوله محکمه کې زموږ په حق کې ظلم سوی، د دویمې او درېمې محکمې غوښتون کیو. په کابل کې د اداري فساد درنو جرمونو د څېړنې ابتدایي محکمې تقریبا یو میاشت مخکې شغلی علیزی له وظیفوي صلاحیتونو په ناوړه استفادې تورن کړی او په غیاب کې په دوو کلونو او شپږ میاشتو باندې محکوم کړی دی. د دغه حکم پر خلاف د علیزی پلویانو مظاهرې او اعتراضونه کړي دي. د ترکیې په اساسي قانون کې د تعدیلاتو لپاره په ټول پښتني کې رایه چونه روانه ده. د دې رایه چونې په نتیجه کې دا فیصله کیږي چې آیا د حکومت سیستم په ریاستي واړول سي کنه. که د ترکیې حکومت ریاستي سي، له دې سره به ولسمشر رجب طیب اردوغان ته تازه صلاحیتونه په برخه سي او اردوغان ته زمینه برابرېږي چې د سبند لسو نورو کلونو لپاره پر قدرت پاتې سي. ولسمشر اردوغان په استنبول کې د خپل رایې تر کارونې وروسته رسنوي ته وویل
دا ټول پښتنه په ترکیه کې د حکومت ولې د نوي سیستم د بدلون او انتقال دی او انتخاب په باب ده. باور لرم که خدای کول د بدلون په دغه انتخاب سره زموږ خلک تصمیم نیسي چې د لا چټک پرمختګ لپاره لار پرانستل شي.
د ترکیه دولتي اژانس ویلي د رایو مرکزونو له پرانیستلو څو ساعته مخکې په دیار بکر ولایت کې د رای ورکولو له یوه مرکزه بهر د دوو کورنیو ترمنځ په جګړه کې دوه تنه وژل شوي دي. په سوریه کې پر بس موټرونو د بمی حملې له کبله د وژل شوو شمیر 112 ته ورسېد. دا خبره د سوریې لپاره د بشري حقونو د سر اډلې نن وکړه. په دغو بسونو کې د دولت تر ولکې لاندې دوه ښارونو څخه د سوریې وګړي لېږدول کېدل. دغه څارونکي ډله وایي 98 کسان چې له شمالي ښارګوټو پراوتو هغه وخت وژل شول چې منفجر موادو ډاک موټر پرون د هله پلویدیس کې د دوی له بسونو سره وجنګول سو. د سوری لپاره د بشری حقوقو د څار د ډلې پوینا پاتې وجل سی کسان خیریه کارکونکي کې هغه ګمارل سی یا غیان چې د بسونو ساتنه او څارنه یې کوله. په دغو بسونو کې په زرګونو هغه شیاګان انتقالېدل چې د ولسمشر بشر الاسد ملاتړ کوي. وفات چې 52 کلنه ده پرون تر بمی حمله مخکې رویټرز ته وویل
على اساس طلعت انا وابني وزوجي في
ما فکر وکړ چې خاوند او زوی را سره دی په بس کې ملګری دی خو زما خاوند بیرته کلی ته ستون سوی دغه کسان د هلب هغو کلیو ته لیږدول کېدل چې د دولتي ځواکونو او د یغې ډلو د جګړې اولې کرښې ته څیرمه پراته دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال مایک پینس د آسیا پاسیفیک حوزې ته د خپل لس ورځني سفر په لړ کې نن جنوبي کوریا ته ورسېد. په داسل کې ده چې د شمالي کوریا د رژیم اټومي او د میزایل پروګرامونو کړکیچ ولاړ کړی دی. پینس د جنوبی کوریا پلازمینه سیول ته په داسې حال کې ورسېد چې څو ساعته مخکې جنوبی کوریا او امریکا ول چې د شمالي کوریا د میزایل توغول ناکام سول. شغل پینس په جنوبی کوریا کې ډیر امریکایي پوځیانو ته د ایسویانو د ایستر جشن په مناسبت په وینا کې وویل
This morning's provocation.
د شمالي کوریا له خوا د نن سهار پارون کې اقدام د هغو خطرونو اخیری خبرداري ده چې د جنوبي کوریا د خلکو د ازادۍ او د نړۍ په دې برخه کې د امریکا د دفاع په لړ کې تاسو هر ورځ ورسره مخامخ یاست.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر اونۍ شمالي کوریا یو ستونزه بللې و چې د پوینا حل ته اړتیا لري.
له خپل همکار سالم محمد سالین مننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. په روانه خبری مجله کې دا مطالب اوریدلای شئ. د ولسمشر ډونالد ترامپ امنیتی سلاکار مک ماستر د افغان ولسمشر په ګډون له لوړپوړو افغان چارواکو سره د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبري کړې او افغان چارواکي وایي چې د خبري ګټه ورې وي.
امریکایي سلاکار نن د افغانستان ولسمشر د اجرایي رئیس د افغانستان ملي امنیت شورا له سلاکار او د نورنی شورو کورنی شورو په وزیرانو د ټول سره په مجموعه کې وکړل.
په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي چې مکماستر به د افغانستان وضعیت ته په کتو له افغان چارواکو سره خوب پریکړو ته ورسیږي.
مسئله افغانستان زیر بحث است فعلا از طرف تیم جدید در حکومت و آقای مکماستر که مشاور امنیتی رئیس جمهور ترامپ است. سفر است به افغانستان، افغانستان را میشناسد، در افغانستان بوده.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې د پکتیکا د انګورډې په سیمه کې د پاکستانی پوځیانو لخوا د تاسیساتو د جوړولو مخنیوي وکړي. د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزی ځان پولیسو ته تسلیم کړ او په نړیوالو راپورونو کې به واوري چې د ترکیې خلکو نن د خپل هیواد په اساسي قانون کې د بدلون په اړه په ټول پښتنه کې رای کاروي او دا لړۍ همدا اوس روانه ده. که وختو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه هم راپورونه اوریدلی شئ. رازو د نننې خبری مجلې د سر موضوع ته د افغانستان ولسمشر مانی وی د ولسمشر ډونالد ترامپ د ملي امنیت سلاکار له افغان چارواکو سره د امنیت د تروریزم سره په مبارزه او د دوړخیزو همکاریو په پراخوالي خبري وکړي. افغانستان ته د مکماستر د سفر پر مهال هم مهاله د ملي اردو د لوی درسیز مرستیال وی تمکی چې خغلی ماستر به د افغانستان د جنگ بشپړ انزور د امریکا نوی دولت ته ورسوي. اکرام الله اکرام په دې اړه راپور لري.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ملي امنیت سلاکار کابل ته راغلی او د افغان چارواکو سره یې لیدلی دي. له تروریزم سره مبارزه، امنیت، اقتصاد او د افغانستان او واشنگتن ترمنځ د اړیکو پراخوالي هغه مسایل چې د ولسمشرۍ مانی پر وینا د خاغلی ماستر او افغان چارواکو ترمنځ د خبرو اجنډا جوړوله. د ولسمشر مرستیال ویند و خان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان پر امنیت تروریزم سره پر مبارزه د سیمي پر مسایلو پر اقتصاد باندې د اقتصاد پر پراختیا او انکشاف باندې او دارنګه د دواړو هیوادونو پر دوه اړخیزو روابطو باندې را څرخېدی.
افغان دولت یک شنبه پوره تایید کړ چې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار کابل تراغله د خغلی مینپال په وینا مک ماستر لومړی خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره وکتل او روسته په یو ډلې ځناسته کې افغان ولسمشر اجرایی رئیس او د کابینې لیوشمر غړو سره وکتل. ماستر په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې درې ورځې وړاندې د امریکا پوځیانو د افغانستان په ختیځ کې د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې په مرکزونو تر ټولو ستر غیر هستوي بم وغورځاوه. د راپورونو پر بنسټ په دې بمي برید کې د داعش ډلې نږدې سل تنه وژل شوي او څو سمڅې په بشپړ ډول له منځه وړل شوي دي. د مشرانو جرګې او شمېر غړو د یک شنبې په ورځ په خپله عمومي ناسته کې د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت د سلاکار د سفر په ترڅ کې د تروریزم په وړاندې د امریکا د همکارۍ د پراخوالي تمه وښوده، خو د افغانستان دفاع وزارت له دې سفره کومې غوښتنې لري؟ د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد د یک شنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې په دې اړه داسې وویل:
ما انتظار درم کې
موږ د امریکا له لوړ رتبه پلاوي چې کابل ته راغلی تمه لرو چې دوی به د دواړو هیوادونو د امنیتي تړون له مخې په افغانستان کې د لاسوهنو او په دغه هیواد کې د تروریستي ډلو په اړه رښتینی انځور وړاندې کړي او د دغه تړون سره سم به هر څوک خپله دنده ترسره کړي.
افغان کارپوهان بیا دې سفر ته لبلې زاویې ګوري. د سیاسي او نړیوالو اړیکو کارپو مهدی منادی په دې اړه وایي:
کولای شو چې دا سفر د اغیزمنتیا او د امریکا، افغانستان او جنوبي اسیا د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په برخه کې تعریف کړو.
د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار مک ماستر به تر افغانستان وروسته پاکستان او هندوستان ته هم سفرونه وکړي.
قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې په پیل کې ویل چې افغان چارواکي وایي چې د امریکا د ملي امنیت له سلاکار سره خبرې ګټورې وي، همداراز ولسمشری ماڼۍ په دې اړه یو اعلامې هم خبره کړې. زموږ همکار واصل وصال د مک ماستر سفر کابل ته دای تعقیب کړی او دلته راسره په سټوډیو کې دی. وصال صاحب، مهرباني وکړي په دې اړه وروستي جزئیات شریک کړي.
مننه پر دې چې تاسو سلام ټول اوریدونکو ته. بالکل، لکه څنګه چې تاسو ویلې، مک ماستر نن د یو شمېر لوړ پوړو افغان چارواکو سره خبرې اترې کړي او یو شمېر مهم مسایل یاد کړي دي. ماستر ویلي موږ په واضح توګه دا درکو چې د افغانستان حکومت د دقیق ارزونې ترڅنګ له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د اصلاحاتو په راوړلو زیات تمرکز او په دې برخه کې د دوی د هڅو پایلې محسوسېږي. په دغه اعلامیه کې راغلي چې د جمهور رئیس د خبرو په تایید تروریزم او نشه یي توکي چې د سیمې او نړۍ لپاره تهدید او خطر ګڼل کیږي، د دغه تهدید د لمنځړلو لپاره باید ټول هیوادونه په ګډه جدي مبارزه وکړي. اعلامیه زیاتوي د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار د اصلاحاتو ارزښت په اشاره زیاته کړي چې موږ به په افغانستان کې د راړل شوو اصلاحاتو او پرمختګونو په اړه د امریکا خلکو ته معلومات او ډاډ ورکړو. نوموړي څرګنده کړې چې د افغانستان او امریکا د ګډو هڅو په پایله کې راتلونکي اصلاحات باید دوامدار وي او همدارنګه له افغانستان سره د سیمې د هیوادونو همکاري او دوستانه مناسبات لا پیاوړي شي. مک ماستر د اصلاحاتو راوړل مهم بللي او زیاته کړې ده چې موږ هیله من یو د افغانستان حکومت هغه کسان په بیلابیلو ادارو کې په دندو وګماري چې د اصلاحاتو راوړلو ته ژمن وي. او ولسمشر هم ویلي دي چې د اصلاحاتو راوړل زموږ انتخاب نه بلکې مهم مکلفیت دی.
بلې، ډېره زیاته مننه واصل وصالو چې د مک ماستر د سفر په اړه دا ودا چې افغان چارواکو سره پر کوم مسایلو خبرې کړې ورسته جزئیات شریکول. قدر من اوریدونکو، په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد هغه وایي چې مک ماستر په افغانستان کې پاتې شوی او تجربه لرونکی دی او دی ډاډه دی چې له افغان چارواکو سره به د افغانستان د وضعیت په اړه خو پریکړو ته ورسیږي.
مسئله افغانستان زیر بحث است فعلا از طرف تیم جدید در حکومت و آقای مک ماستر که مشاور امنیتی رئیس جمهور ترامپ است. سفر است به افغانستان، افغانستان را میشناسد، در افغانستان بوده، مشکلات بلد است و هم درباره حل این مشکلات جدی است. همچنین کسای دیگه که رولای کلان دارند، ماتس، پامپیو، یک تیم قوی هستند که من امیدوار هستم از او خاطر که یک سیاست قوی در افغانستان فیصله شود.
په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. ورزو یو بل امنیتی موضوع ته د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې د پکتیکا د انګورډې په سیمه کې د پاکستانی پوځیانو لخوا د تاسیساتو د جوړولو مخنیوي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې دغه جرګې یو شمېر غړو د یک شنبه په ورځ په خپل عمومي ناسته کې وویل د انګورډې په سیمه کې پاکستانی پوځیانو په صفري نقطه کې د امنیتي پوستو په جوړولو لاس پورې کړی. نور حال د اکرام الله اکرام پر راپور کې ورو
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي دولت باید په انګور اډه کې د پاکستانی پوځیانو د نویو تاسیساتو په مخنیوي کې جدي اقدام وکړي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد علم زیدیار چې د یک شنبې د ورځې د عمومي ناستې ریاست یې کول وویل د پکتیکا په انګور اډه کې چې پاکستان د افغان حکومت له همغږۍ پرته کومې امنیتي پوستې جوړې کړې باید ژر تر ژره له منځه یوړل شي.
د انګور اډې موضوع چې ګیانوال صاحب وویل هلته پاکستان د افغان دولت له همغږۍ پرته نوې پوستې جوړې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت سرحدي ځواکونه او د بهرنیو چارو وزارت مسؤلیت لري چې دا دغه پوستو د جوړېدو مخه ونیسي.
خغلی زیدیار دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړي چې یو شمیر سناتورانو وویل پاکستانی پوځیانو د پکتیکا ولایت د انګور اډې په صفري نقطه کې د امنیتي پوستو په جوړولو لاس پورې کړی دی. دوی وویل د یوې پاکستانی پوستې کار بشپړ شوی او د دوهمې پوستې کار یې پیل کړی دی. سناتور جمعالدین ګیانوال
دوه ورځې مخکې د انګور اډې په سیمه کې په صفري نقطې نه ردی خوا د زیبو په غره خواته دلته یوه پوسته شروع وه دغه تکمیل شوه دویران د سپرین نقطې نه دخوا د افغانستان په خاوره کې او اوس هم شروع ده یو بله پوسته شروع ده دغه خلک کې غوښتي دي د افغانستان ده په خاوره کې یو کیلومتر دغه ونې باید ووهلی شي که وایي نه وایي
دا حال وړاندې په ولسی جرګه کې د پکتیکا سازو ویلو ول چې پاکستانی پوځیانو د ډیورن پولې په اوږدو کې د انګور اډې او برمل په ولسوالیو کې پوځي تاسیسات جوړ کړي دي. له دې وړاندې هم پاکستانی پوځیانو د ننګرهار په ګوشتي او دغه شان تورخم کې پوځي تاسیسات جوړ کړي وو چې لامل یې د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ وسلواله نښته وشوه او دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم واوښته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه لاس نه دی ویلي خو د دفاع وزارت ویکه دا مسله له ډیپلوماټیکو لارو حل نشي افغان امنیتی ځواکونه په هر قیمت لخپل خاوري دفاع وکړي.
قدر من اوریدونکو د اکرام الله اکرام راپور ته غوږوي. اوس هم ورزو یوې بلې موضوع ته چې د هرات ولایتي شورا رئیس کامران علیزي نن ځان پولیسو ته تسلیم کړ. خغلی علیزي نن په هرات کې البته په دیو خبری کانفرنس پر مهال وویل چې د قانون ته تابع دی خو لومړنۍ محکمې د ده په اړه غیر عادلانه پریکړه کړې. زموږ همکار اجمل تورمان را سره په سټوډیو کې دی او دغه موضوع یې تعقیب کړې ده. تورمان صاحب مهرباني وکړي په دې اړه وروستي جزئیات له قدمونو اوریدونکو سره شریک کړي.
بله پردیس تاسو او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره لکه څنګه چې تاسو وویل د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزي نن په یو خبری کانفرنس کې رسنیو ته وویل چې ځان پولیس ته تسلیموي او د قانون تابع دی. څه چې قانون له حکم کوي د پورتغاړه کېږي خو خغلی علیزي دا وویل چې د محکمې هغه لومړی پریکړه چې دا د تدمن نه منلو وړ ده. تر دې پخوا هم ښاغلی علیزي په دې اړه ویلي ول چې محکمې د په اړه سیاسي او سلیقوي چلند کړی دی او د تدمن نه منلو وړ ده. ښاغلی علیزي ویلي چې په دویمه او دریمه محکمه کې به د خپل هم ګډون وکړي او کوم چې د محکمې هغه دغه دی اصول دی هغه ته بغاړه کېږي او خپل پکې ګډون وکړي. د یادونه ده چې کامران علیزي د وظیفوي صلاحیت څخه د نغړه کټې خستنې په جرم باندې د افغانستان د دیو قضایي مرکز لخوا په 2.5 کال باندې محکوم شو. تر دې پخوا د کامران علیزي په پلوي باندې په هرات کې تر دغه فیصله وروسته د پلویانو مظاهره کړې و او ناریونم کړې و. خو نن کامران علیزي په یو خبری کانفرنس کې ویل چې د پولیس ځان تسلیم کړي او قانون ته غاړه کړي. خو بیا هم هغه موضوع چې د محکمې هغه کومه پریکړه چې دا ورته د نمنل وړ ده د په وړاندې سلیقوي چلند شوی دی.
تورمن صاحب یو بل موضوع چې دا مونږ ویلې چې خغلی علیزی دقیقا په کوم یعنی تور باندې دا محکوم شوی د لومړۍ محکمې
او مې ویل پردیسب چې له وظیفوي صلاحیت څخه د ناوړه ګټې خسنې په جرم باندې د محکمې له خوا دغه شوی او په 2.5 کال باندې محکوم شوی.
بله ډیر زیاتمنه اجمل تورمانو چې د کامران علیزي البته چې هغه نن په هرات کې په یو خبری کانفرنس کې ویل چې د پولیس ته ځان تسلیموي او قانون ته تابع دی.
د ازادي رادیو نیم ساعت پښتو خبري مجله اوري.
هجره ریاست د زلمی خلیل زاد د هغو څرګندونو ملاتړ وکړ چې په وینا یې د تروریزم ځالې په پاکستان کې دی او هلته باید له منځه یوړل شي. د هجره رئیس د وایان مرستیال امید میسم د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اوږده مهال رئیس د افغان حکومت غوښتنه وه. د ولسي جرګې ځینې غړي هم له دې دریځه د هرکلی ترڅنګ وایي چې افغان ملت هم ورته غوښتنه لري. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغان حکومت اجرا ریاست په کابل کې د امریکا د پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د څرګندونو په تایید سره وایي چې امریکا او نړیواله ټولنه باید له هر ممکنو لارو په پاکستان فشار راوړي ترڅو د تروریزم ځالې له منځه یوسي. د اجرا رئیس د ویان مرستیال امید میسم د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي خلیلزاد څرګندونې د افغان حکومت له غوښتنې سره ورته دي او پاملرنې ته اړتیا لري. دی وایي کولی شو چې د خلیلزاد د څرګندونو یوه برخه تایید کړو او هغه دا چې له شک پرته د تروریستي ډلو ځالې په پاکستان کې دي، له هغې ځایه تمویل او تجهیزیږي او افغانستان ته رالیږل کیږي چې په افغانستان کې جګړې او وحشت خپور کړی دی. دا موضوع کیدای شي په سیمه اغیز ولري او له بې ثباتۍ سره یې مخ کړي. ښاغلی مویسم وایي چې د پاکستان له خاورې د تروریستانو ملاتړ د هیڅ هیواد په ګټه نه دی او هم پاکستان ته نه ښایي چې ورته کار ته دوام ورکړي. دا څرګندونې له هغې وروسته مطرح کیږي چې په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر او د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند پلوي زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په یوه تازه مرکه کې پاکستان په افغانستان کې د ستونزو مور بللې ده. په دې ځانګړې مرکه کې زلمی خلیلزاد ټینګار کړی چې باید پر پاکستان سیاسي او اقتصادي فشار راوړل شي او په هغو هیواد کې د تروریستانو ځالې په نښه شي. له دې سره د ولسي جرګې ځینې غړي هم د زلمی خلیلزاد په څرګندونو د تایید مهر لګوي، وایي چې افغان ملت هم ورته نظر لري. د یاد جرګې د دفاعي کمیسون غړی خالد پښتون وایي د ډول څرګندونو ته باید په نړیواله کچه پاملرنه وشي. دی وایي دا خبره نه یوازې خلیلزاد او ځکه و، بلکې د افغانستان ټول خلک په همدې باور دي چې اساسي ستونزه د پاکستان لخوا ده نه په افغانستان کې. ښاغلی پښتون ټینګار کوي تر کومه چې په پاکستان کې د تورستي ډلو د له منځه وړلو اقدام ونه شي په افغانستان کې سوله نشي ټینګېدای. په ورته وخت کې د فوځي چارو کارپو باري آرس د زلمی خلیلزاد څرګندونې په ځای بولي، وایي چې خلیلزاد د امریکا اوسني حکومت ته نږدې کس دی او نظر یې د امریکا په پالیسۍ اغیز لرلی شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د ولسی جرګې د اداري پلاوی ځینې غړي وایي کابل ته د پاکستان له پارلمان څخه د پلاوی راتګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو په هواري کې ګټور تمامېدای شي. نور حال د واصل وسال پراپور کې.
د ولسی جرګې د اداري پلاوی په باور افغانستان ته د پاکستان له پارلمان څخه د پلاوی راتګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترنګلو اړیکو د رغولو په برخه کې مثبت اغیز لرلی شي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی د یک شنبه پر ورځ په ډېر ازادي راډیو ته وویل
کوم غیر د پاکستان د پارلمان روان افغانستان ته مونږ د هر کله یو څو دغه ملتونه کولای شي دولتونه جوړي، په دې کې به مونږ کوشش وکړو چې ستونزې دي هغه
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پارلمان یو غړی ویلي چې ټاکل شوی د پاکستان له پارلمان څخه یو پلاوی چې د پاکستان له بېلابېلو سیاسي ګوندونو څخه استازي به پکې وي د روانې میلادي میاشتې تر پایه پورې افغانستان ته سفر وکړي. یو شمېر پاکستاني رسنیو لیکلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د یو رسمي لیک له لارې له پاکستاني چارواکو غوښتي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د هواري لپاره د پارلماني پلاویو ترمنځ خبرې اترې وشي. پاکستانی رسنۍ دنیا نیوز خبر ورکړی چې ولسمشر غنی د پاکستان د پارلمان رئیس ایاز صادق او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته رسمي لیک لیږلی، خو د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ له دغې موضوع بې خبري ښیي. پاکستان له وروستیو خونړیو بریدونو چې د دغه هیواد په بېلابېلو ښارونو سیمو کې وشول شاوخوا یو میاشتې د افغانستان سره پولې وتړلې. سره له دې چې له دې وړاندې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې دومره ښې نه وې، خو له دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي او سرحدي اړیکې لا ترنګلې او خړې پړې شوې. اوس چې کابل ته د پاکستان له پارلمان څخه د یو پلاوی د راتګ خبره کیږي، د یو شمېر کارپوهانو په نظر د دواړو هیوادونو د پارلماني پلاویو ترمنځ د نظر تبادله او خبرې اترې به د اړیکو په ښه والي کوم ځانګړی اغیز ونه لري. ډلې خالد سادات آزادۍ رادیو ته ویل
در گذشته اگر ببینیم در طول 15 سال این حیات های مختلف از کشور پاکستان از کشور افغانستان
که تیرو 15 کلونو ته وګورو د دواړو هیوادونو څخه ډیرو پلاویو لیو بل سره د نظر تبادله وکړه، حتی یو شمیر پټ تړونونه یې لاسلیک کړل، خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستونزې هوارې نه کړې. که ستونزې ته په جدي او اساسي ډول رسیدنه ونه شي، زه فکر نه کوم چې د دواړو هیوادونو سیاسیون او پارلماني پلاوی د دغه ستونزې هوارې کړي. ښاغلی سادات وایي که افغان حکومت غواړي چې د ستونزو د هواري لپاره اساسي او بنسټیز کار وکړي، نو لومړی دې د پاکستان په وړاندې خپل سیاست روښانه او د ستونزو د ریښو په معلومولو سره دې په نړیواله کچه خپله ډیپلوماسي پیاوړې کړي. وصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم یوه نړیواله موضوع ده. ترکی خلکو نن د خپل هیواد په اساسي قانون کې د بدلون په اړه په ټول پښتنه کې خپل رای کاروي او دا لړۍ همدا اوس روانه ده. د نننیو رایو مثبته نتیجه په ترکیه کې ځواکمن ریاستي نظام رامنځته او لسمشر رجب طیب اردوغان ته به نور پراخ صلاحیتونه ورکړي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د ترکیه په نننۍ ټول پښتنه کې رای ورکوونکي 1300 پښتنو ته یوازې د هو یا نه ځواب وایي، او د رایو یو ساده اکثریت هم کولای شي چې په اساسي قانون کې بدلونونه تصویب کړي. په دې ټول پښتنه کې نږدې 55 میلیون وګړي چې د رایو ورکولو پر شرایطو برابر دي، د رایو ورکولو په څه باندې 1,60,000 مرکزونو کې رایو ورکوي. د رایو ورکولو بهیر چې اوس هم روان دی، د سهار په 2 بجو پیل شو او د مازدیګر تر 5 بجو پورې دوام کوي. په بهر کې ډیره ترکانو خپلې رایې مخکې ورکړي. د دې ریفرندوم د نتیجو په اړه مقدماتي نظر پوښتنه چې څو ورځې مخکې شوې ښایي چې په اساسي قانون کې د بدلون طرحې ته د رد او تایید د رایو توپیر ښایي ډیر کم وي، خو بیا به هم اکثریت د دې طرحې د تایید پلوي وکړي. که په اساسي قانون کې د بدلون دا طرحه تایید شي، نو دا به په 1993 کال کې د عصري جمهوریت له جوړېدو پر وروسته موده کې د ترکیې په نظام کې تر ټولو لوی بدلون وي. د دې بدلونونو له مخې د ترکیه پارلمان نور هم کمزوری کیږي، د صدر اعظم څوکۍ له منځه ځي، د قضا په وړاندې د ولسمشر صلاحیتونه زیاتیږي، او رجب طیب اردوغان کولای شي چې د نورو 10 کلونو لپاره د ولسمشر پر څوکۍ پاتې شي. یو شمیر څارونکي د ترکیه په نظام کې احتمالي بدلون ته پر واک د ولسمشر اردوغان د زیات کنټرول په سترګه ګوري. د اروپا د کارنګي تحقیقاتي ټولنې کارپو مارک پرینی چې پخوا په ترکیه کې د اروپایي ټولنې سفیر پاتې شوی، په همدې نظر دی. نوموړي له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې وویل،
که د ترکیه ولسمشر په اساسي قانون کې د بدلون پر وستلو بریالی سي، نو داسې نظام به رامنځته سي چې په لویدیځه نړۍ کې به انډول ونه لري. لدې سره به واک د یو شخص په لاس کې متمرکز سي، او داسې یو پیاوړی ریاستي سیستم به رامنځته سي چې د کنټرول او توازن لپاره به یې بل څوک نه وي. دا به رښتیا هم د یو سړي واکمني وي او واضحا له اروپایي معیارونو سره به په ټکر کې وي.
لدې مخکې اروپایي شورا هم له ټول پښتني وروسته په ترکیه کې د درېګونو قواو د تفکیک د یقیني کولو او په تیره د قضا د خپلواکۍ په اړه اندېښنه ښودلې وه.
قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په ترکیه کې په اساسي قانون کې د بدلون په اړه ټول پښتنه روانه ده، او تمه ده چې دې ټول پښتنې د بریا په صورت کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان صلاحیتونه زیات او د واکمنۍ موده اوږده شي. احمد تکل په فرانسه کې له میشت کارپور ډاکټر اکبر وردک سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې په ترکیه کې روانه ټول پښتنه د څه پیغام له ځان سره لیږدولی شي.
خبر خو باید دې شروع شي چې د اروپا د اتحاد د جوړېدل چې په وخت کې مشترک بازار ورته ویل کېدل، نه نیولې تر اوسه پورې ترکیه څو ځله هڅې وکړې چې اروپایي ټولنې ته شامل شي. مګر اروپایي ټولنه، تاسو وګورئ، پخواني شرقي اروپا هېوادونه تقریبا ټول د بازار ته ورننوتل، مګر یوازې البانیا چې یو اسلامي هېواد دی د ټولنې ته نه شي ورننوتی. نو زه فکر کوم چې اردوغان اوس دې نتیجې ته رسېدلی دی چې دا کار ممکن نه دی. یو غواړي چې ترکیې د پاره یو نوی رژیم، یو نوی دولتي دستګاه جوړه کړي چې یو بله لاره د ترکیې د انکشاف لپاره انتخاب کړي.
فکر کوئ چې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب مسله یوازینۍ مسله ده چې دا ټول پښتنه د غل لپاره شوې، او که هغه ځینې نظریات هم په دې کې رول لري چې وایي ولسمشر رجب طیب اردوغان غواړي د خپل صلاحیت حوزه لوی کړي او اوګدای کړي.
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې د اردوغان د دې ټول پوښتنې نه بي هدف دا وي چې د خپل اقتدار ساحه حرکت کړي، مګر زه فکر کوم چې د دې اقتدار د ساحې د هرتولو هدف ممکن دا وي چې د ترکیې پخوانی اساسي قانون داسې دی چې نشوي کولای چې په هغو کې په نظام کې د خپل اهداف ته خلاصې مټې ولري، نو غواړي چې یو بل ډول نظام رامنځته کړی شي چې هغو اهدافو دپاره چې د اردوغان دپاره مقدس سي وکړی شي چې خلاصې مټې ولري او خپل هدف ته ترکیه ورسېږي.
د اردوغان هغه دقیق اهداف څه دي؟ ځکه چې دای خو یو له ډیرو مخکښو رهبرانو دی، یعنی داسې که یو دوه درې سړی وشمیري هغه د اهداف کوم دي؟
تر څو یو مهمه خبره ده چې اردوغان ترکیه کې د لایق حکومت یا د مذهب نه ولاړ حکومت نه ناراضي دی او ویلیت یې هم داده چې په ترکیه کې لایق دولت په داسې یو نظام بدل شوی چې د مذهبي خلکو دپاره یو رقم سرچکوونکی